په کابل کې د ماشم شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د پښتو ماشمنۍ خبرې مجلې ته مو زه فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکي همکاري هر کله کوم. افغان حکومت د ولسي جرګې لخوا د یولسو کاندید وزیرانو د باور رایې استایلې دي. پاکستان ته د امریکا د دفاع د وزیر له سفر سره هم مهاله افغان حکومت وایي چې اسلام آباد لا تروسه هم د تروریستي ډلو په کارولو باور لري. نور راپورونه هم لرو. لمړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوریس خاورو.
په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر په یوه دوه ورځني رسمي سفر نن ازبکستان ته ورسید. راپورونه وایي د یمن پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح وژل شوی دی. د پاکستان صدر اعظم وایي هیواد د ترهګرۍ په وړاندې جګړې ته ژمن دی. د افغانستان جمهوری ریاست د ولسی جرګې د نننی اقدام چې لیوی کاندید وزیر پرته نورو ټولو یولسو کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړې هر کلی وکړ. د ولسمشر مرستیال ویاند وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم له ولسی جرګې دغه هیله کوله ځکه ورمعرفي شوي کاندید وزیران له ښې کاري سابقې او وړتیاو برخمن دي.
مود ولسی جرګې د دې پریکړې هرکلی کوو چې زموږ د اکثریتو کاندید وزیرانو صاحبانو ته د باور رایه ورکړله. زموږ هیلم همدا و چې ولسی جرګه دغو کاندیدانو وزیرانو ته چې شایسته سالاري تخصص تعود او افغانستان د خلکو خدمت وزنۍ د دوی هیله ده ورته رایه ورکړي.
ولسی جرګې د افغانستان د دفاع وزارت لپاره کاندید طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزارت لپاره وایس احمد برمک، د کرنې وزارت لپاره نصیر احمد دورانی، د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت لپاره مجیب الرحمن کریمی، د اقتصاد وزارت لپاره مصطفی مستور، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لپاره شهزاد ګل اریوبي، د قومونو او قبایلو چارو وزارت لپاره ګل آغا شیرزي، د کار او ټولنیزو چارو وزارت لپاره فیض الله زکی، د ترانسپورت وزارت لپاره حمید طهماسی، د لوړو زده کړو وزارت لپاره نجیب الله خواجه عمری، او د فواید عامه وزارت لپاره یما یاری ته د باور رای ورکړه. یوازې د قانون او پټرولیم وزارت لپاره کاندید نرګس نهان ونتوانیده چې حاضر وکیلانو ټاکلې د باور رای خپل کړي. افغان ولسمشر په یو دوه ورځني رسمي سفر نن ازبکستان ته ورسېد. ارګ لخوا په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې اشرف غنی په دغه سفر کې چې یو دولتي پلاوی هم ورسره ملګرتیا کوي، د ازبکستان له ولسمشر او د دې هیواد له صدر اعظم سره وګوري او دواړه هیوادونه به یو ګډه اعلامیه هم خبره کړي. د خبر پانه لمخې په دغه سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، امنیتي، ځمکني او هوایي ترانزیت په ګډون په یو شمېر برخو کې څو موافقې او د همکاري سندونه لاسلیک شي. اشرف غنی به د تاشکند او بخارا له ځینې تاریخي ځایونو کتنه وکړي او د بخارا په پوهنتون کې به یوه وینا هم وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین استازي وایي هیواد چمتو دی چې د سیمې سولې، ثبات او اقتصادي همکاریو په اړه د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه درې اړخیزه غونډه جوړه کړي. دا خبره دینګ شي جون نن له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې دواړو لورو نن سهار په دغه کتنه کې د سیمې د اتصال، اقتصادي او انکشافي پروژو او د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات تامین په اړه خبرې وکړې. ولسمشر غنی هم په سیمه کې د ثبات او اقتصادي همکاریو په اړه د چین هڅې ګټورې وبللې او ژمنه وکړه چې افغانستان به په دغه غونډه کې ګډون وکړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د سیمې خبرونه هم په یو نوي خبر سره پیلوي. راپورونه وایي چې د یمن پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح وژل شوی. تر اوسه دغه د وژل کېدو خبره رسما نه ده تایید شوې، خو د حوثي اغیانو او یو شمېر نورو سرچینو د هغه د وژلو خبر ورکړی دی. صالح د یمن په روانه جګړه کې د سعودي عربستان د ملاتړي عبدالربو منصور هادي پر ضد جګړه مخته وړله. په دې اړه په روانه خبرونه کې نور جزئیات اوري. د پاکستان صدر اعظم وایي هیواد یې د ترهګرۍ په وړاندې جګړې ته ژمن دی او تر بل هر هیواد زیات په افغانستان کې سوله غواړي. شاهد خاقان عباسي دغه څرګندونې نن په اسلام آباد کې د امریکا د دفاع له وزیر جیمز میتس سره په کتنه کې وکړې. نوموړی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن په ګډون یو شمېر لوړ پوړو چارواکو ویلي چې تر اوسه یې له سخت دریځو ډلو د پاکستان د ملاتړ په برخه کې کوم بدلون نه دی لیدلی. د پاکستان له صدر اعظم سره د میتس د خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي خپاره شوي، خو هغه پاکستان ته په لاره په منځني ختیځ کې د تم کېدو په مهال ویلي وو چې داسې خبرونه یې اورېدلي چې پاکستاني مشران د ترهګرۍ ملاتړ نه کوي، خو دوی باید دا په عمل کې وښيي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمېنې په توګه پرسمیت او پیژنې او تل ابیب څخه خپل سفارت ورولېګ دی او کنه د څرګندونې د ترامپ سلاکار او زوم جارید کوشنر د اکشن بی پورس په واشنگټن کې د بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ یې غونډه ته وکړې او زیاته کړې چې ولسمشر ترامپ په دې اړه د دسمبر په 15مه یا شپږمه یعنی په دوه ورځو کې پریکړه وکړي خو له هغه مخکې په ټولو انتخابونو غور کوي. کوشنر د څرګندونې ورسره لاغې کوي چې امریکایي سنیو درې ورځې مخکې خبر ورکړ چې ترامپ دې ته نږدې شوی چې اعلان کړي بیت المقدس د اسرائیل پلازمېنې په توګه پرسمیت پیژني، خو داسې ښکاري چې دې ښار ته به د امریکا د سفارت د لیږدولو په اړه پریکړه وځنډوي. د بیت المقدس موقف د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د کړکیچ یو تر ټولو حساسه مسله ده. فلسطینیان بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پلازمېنه ګڼي. اسرائیل د بیت المقدس ختیځه برخه له خپلې خاورې سره یو ځای کړي او ټول ښار یې د خپلې پلازمېنې په توګه اعلان کړی، هغه اقدام چې نړیوالې ټولنې هیڅکله په رسمیت نه دی پیژندلی. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت وروستي مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. لکچی په خبرونو کې مو واوریدل نن د ولسی جرګې غړو د حکومت لخوا د 12 معرفي سوي کاندید وزیرانو څخه یو لسته د باور رای ورکړي. د افغان حکومت مرستیال ویان د دې اقدام هر کله کوي.
مو د ولسی جرګې د دې پریکړې هر کله کوم چې زمو د اکثریت کاندید وزیرانو صاحبانو ته د باور رای ورکړل.
افغان ولسمشر د یو رسمي سفر په ترڅ کې ازبکستان ته ولاړ. پاکستان ته د امریکا د دفاع د وزیر له سفر سره هم مهاله افغان حکومت وایي چې اسلام آباد لا تر اوسه هم د تروریستي ډلو په کارولو باور لري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل
مستوقع بدایی چی؟ که در سفر که نور طول و فعالیتونو که پاکستان تشویق شده چی بالاخره تروریستان نقل خلاص وقتی
راپورونه وایي د یمن پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح د دغه هیواد د جګړو په ترڅ کې وژل شوی دی. نور مطالب هم لرو. د مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. ورزو د دې مجلې د سرموزو ته د افغانستان ولسی جرګې نن یو ولس نوماند وزیرانو ته د تایید رای ورکړه، خو د قانون او پټرولیم کاندید وزیر نرګس نهان ونه توانید چې د دې جرګې د غړو اعتماد خپل کړي. په ورته وخت کې جمهور ریاست د ولسی جرګې د نننی اقدام هر کله کړی دی. نور حال کابل اکرام الله اکرام راکوي.
ولسی جرګې د روانې اونۍ له پیل نه د یادو نوماند وزیرانو پروګرامونه واوریدل او د دوشنبه په ورځ ورته صندوقونه کې خوده او په سری ډول یې ورته رای ورکړه. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی بریالی وزیرانو ته د مبارکۍ ترڅنګ د رای ورکونې د بهیر نتیجه داسې اعلان کړه.
جمن
12 تن کاندید
وزیر
از طرف دی وی 12 نومان وزیران چې د حکومت لوري ولسی جرګې تعریفی شوی وو لډلې یو ولس وزیرانو د ولسی جرګې اعتماد خپل کړ او د وزیرانو په توګه وو پیژندل شول، خو لبد مرغه د قانونو او پټرولیم وزارت تنومان د نرګس نهان مونتوانید چې 500 جمع یو رایا تر لاسه کړي. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په ناسته کې 200 سلر وش وکیلانو حضور درلود او د بریالیتوب لپاره نوماند وزیران اړول چې لډلی د یو سل دیار لس وکیلانو د تایید رای خپل او 500 جمع یو پوره کړي. دغه 12 نومان وزیران د تیرې اونۍ د شنبه پورس د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش لوري ولسی جرګې ته د تایید رای د خپلولو په هدف معرفي شوی وو. خاغلی دانش د ولسی جرګې په غونډه کې وویل دا کسان د تجربه او لیاقت لمخې ټاکل شوی او د جرګې لغړی وو غوښتل چې شریعت ته په پام سره د کابینې د بشپړېدو په هدف دوی ته د باور رای ورکړي. په ورته وخت د افغانستان جمهور ریاست د ولسی جرګې د دې پریکړې هر کله کړي دي. د ولسمشر مرستیال وین د واخان مینپال په دیړه ازادي رادیو ته وویل
مو د ولسی جرګې د دې پریکړې هر کله کوم چې زمو د اکثریت کاندید وزیرانو صاحبانو ته د باور رای ورکړل. زمو د علم امدا وشي ولسی جرګې دغه کاندیدانو وزیرانو ته شي شایسته سالاري تخصص او د افغانستان د خلکو خدمت وزنې د دې هیله ده ورته رای ورکړي.
د افغانستان ولسی جرګې له حکومت او غوښتل چې د نرګس نهان پر ځای د قانون او پټرولیم وزارت لپاره بل نوماند وزیر او دغه شاند بهرنیو چارو پوهنې او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو په ګډون ستره محکمه د عالی شورا غړي هم د جرګې ته د رای ورکونې لپاره معرفي کړي. د حقوقي چارو افغان کارپو کبیر رنجبر د ولسی جرګې دغه پریکړه په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ د دوام د پاتې رسیدو او د ستونزو د هواري لپاره مهمه بولی. خو وای ولسی جرګې باید د قانون او پټرولیم وزارت نوماندې ته چې دغه وزارت لپاره خپل پروګرامونه هم لرل د تایید رایه ورکړي وای.
دوستانو لکه چې پر راپور کې مو اوریدل، ولسی جرګې نن یولسو کاندید وزیرانو ته د باور رایه ورکړه، خو یوازینی کاندید وزیر چې د جرګې رایه خپله نه کړه د قانون او پټرولیم وزارت لپاره کاندید نرګس نهان و. د ښځو چارو یوې فعالې شبنم صالحی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د همدې اقدام په اړه داسې نظر ورکړ.
ولې زما لپاره خو ډېر د خفګان ځای دی که موږ دې تر اوسه دا وګورو چې دې وزیرې فیصله تجربه کاري په دې برخه کې نه درلود. ډېری نارینه وو چې په خپلو برخو کې سي وزارانو هغه ته فیصله کاري تجربه یې نه درلوده. زه فکر کوم تر دا مېرمنه به له دغو وزیرانو چې کوم سي ترغو تر ډېرو به هم تعهد ډېرو هم به صداقت ډېرو هم به فیصله لوړې زده. ما وروسته ما سره احساس دا وړاندې کوم متاسفم د افغانستان د لوړې سطحې مدیریت ټاپ لیول منیجمنت کې 0.2% مېرمنې لرو.
د ښځو چارو یو فعاله شبنم صالحی و دوستانو د همدې موضوع په اړه زما همکار اجمل تورمان د سیاسي چارو له تحلیلګرانو یونس فکور او خالد سادات سره هم خبرې پر کړې دي او د همدې د همدا موضوع څېړلې ده. لومړی پوښتنه کړې ده چې د ولسی جرګې دغه اقدام به د حکومت پر کارونو څومره اغیز وکړي.
مال لپاره ډیره مهمه خبره د خیوک مطلع بحث ده. بعد مرغ منګه وس دغه د ملي والي د حکومت را پدې خو په هیڅ حالت کې منګه مکمله کابینه نه درلودلې. زه فکر کوم چې دا به وکول شي د بودیجې په مصرف کې د پرمختیاي پروګرامونو په مخ بيول کې یمدارنګ هغه څه چې د اپوزيشن د مختلفو ګوندونو د میډیا د مطبوعاتو له ادرس ته پر حکومت باندې کلک انتقاد او لا غیر انتخاب خضراوتول یو حالت دی. اما دا دی پوری اړه لري چې منګه دغه نی وزیران چې معرفي کیږي دوی به څنګه کولای شي تر کومه کچې پورې کولای شي خپل بودیجه خصوصا پرمختیاي بودیجه ډیر مهمه ده. پرمختیاي بودیجه ډیر مهمه ده د کابینې لپاره چې کله د کابینې د بنسټیزو کارونو څخه حسابيږي په دې کې به مختلفه شي.
بله فکر سم ساس په نظر باندې ولې وزارت دي چې انتقادونه په دې برخه کې ډیر موجود ول حکومت ولې په دومره ځان سره عمل وکړي دغه د کاندید وزیرانو معرفي ولسی جرګې ته په دې کې ولې دومره ځان راوس فکر کوي ساس سوند په څه کې و؟
یو خود وزیرانو لوړو چارواکو د لپاره په اساسي قانون کې هغه شرایط چې شي دي چې تحصیل دي نیکنوم دي شهرت دي محکمې باید نه ماره په هغه کې زه فکر کوم افغانستان کې پراخ کادرونه مجرب شخصیتونه ست چې دغه شرایط پوره کړي ولې دا چې د دې حکومت ځنګ دي زما د نظر زه یو شرایط د دوی ترمنځ ناندري او اختلافات بولم دوی پر افراد او اشخاص نو سره جوړیږي.
بله مننه ساده چې دې ته په پام سره چې حکومت لومړی ریاست جمهوریت د دوري کابینه په ځان سره مثلا تل بده ستونزې موجوده وي چې د کابینه غړي په ولسی جرګې په وختونه کوله چې معرفي کې او نه معرفي کې دل ډیر دل وزارتونو د سرپرستان لخوا یې درکدل دې ته په پام سره آیا فکر کوي پراتلونکو کې راتلونکو ټول ټاکنو کې د جمهوریت ریاست خلک بیا ځلی مثلا سنی حکومتي چارواکو ته د ترایا ورکی؟
زه باور لرم چې د حکومت لپاره چې اوس یو کال یو نیم کال یا دو کال پاتې ده په دغه میاد کې په دغه موده کې د خپل سیاسي مشروعیت لپاره چې څومره خدماتونه کولای شي فکر کوم چې ولست اراده به تخبر ولا شي د ولست اراده د ولست اعتماد لپاره اوس حکومت چانس لري. ډیره مهمه خبره چې مال لپاره دغه د چې روان وضعیت کې روان کړ کچن وضعیت کې د کابینې په نه تکمیل کې د کابینې په وسنی وضعیت کې ولسی جرګه هم خپل قانوني مسؤلیتونه دې ته باید په خط په درنه سره باندې ګوري. لپاره مرغ چې اوس حکومت او ولسی جرګه په تقابل کې دي د ولسی جرګې اوسنۍ تقابلي حالت په هیڅ صورت د افغانستان د وسنی وضعیت لپاره د درد بحث نه ده. دغه یو خند زه امیدوار یم زه هیله مند یم چې د روان وضعیت څخه پرواتو کې ټولې قوی خصوصا حکومت او ولسی جرګه دا باید دغه خپل مسؤلیت په ګډه توګه باندې تعریف کړي.
فکر سم چې په لاندې ډول درته وایي چې دغه درې کاندید زیران د درې وزارتونو لپاره چې ندی معرفي شوی کنه فکر کوي چې دلته بستونځ څوی چې دروسه پرې شي د افغانستان حکومت دغه درې وزارتونو لپاره کاندید وزیران ولسی جرګې ته لا ندی معرفي کړی.
ستونزه زما د نظر بیا شخصي ده او هغه سیاسي ګروپیک ډلېزم لوزاتی.
ډېر ډېر مننه فکر صاحب مننه خغله ساده
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماشام تر هو بجو پر منځنۍ څپه دولس شپرنوي او د اف ام پر سلا شر 15 صفه خبرونه لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ازبکستان ته ولاړ. د افغانستان د جمهور ریاست د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن یوې خبري غونډې ته وویل چې ولسمشر به په دغه سفر کې له ازبک چارواکو سره په بیلابیلو برخو کې د اړیکو او همکاریو پر پراختیا خبرې وکړي. اکرام الله اکرام نور جزئیات راکوي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وای ولسمشر به ازبکستان ته د خپل سفر پر مهال له ازبکستاني لوړپوړو چارواکو سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د اړیکو او همکاریو په پراختیا خبرې وکړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د وایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دوشنبه د ورځې په ماسپخین یوې خبري غونډې ته وویل
دی
وای ولسمشر به په دغه سفر کې له خپل ازبکستاني سیال او د هغه هیواد له صدر اعظم سره په بیلابیلو برخو کې د اړیکو او همکاریو په پراختیا به خبري وکړي او د دواړو هیوادونو د مشرانو لخوا به یو ګډه اعلامیه هم خپره شي.
ازبکستان صادر خواهد شد.
خغلی مرتضوی وای د دغه سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو په حضور کې د امنیتي سکتور، هوایی او ځمکني ترانسپورت، سوداګرۍ او اقتصاد، لوړو زده کړو، انرژي او کرنې په برخه کې تفاهم لیکونه او د حقوقي مرستو معاهده لاسلیک شي. خغلی مرتضوی دا هم وای چې افغان ولسمشر به د بخارا په پوهنتون کې ډیپلوماټانو او دغه پوهنتون استادانو او محصلانو ته وینا هم وکړي. د یادونه ده چې افغانستان له ازبکستان سره مخکې تر دې هم د سوداګرۍ، اقتصاد او انرژي په برخو کې یو شمیر تړونونه لاسلیک کړي چې تر ټولو وروستي درې میاشتې وړاندې له نوموړي هیواد سره د 100,000 ټن غنمو د انتقال تړونو په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت په ازبکستان کې د لاسلیک کېدونکو تفاهم لیکونو شمیر یو شیدوي وایي چې کوم تفاهم لیکونه چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې لاسلیک کیږي خورا مهم دي. د دغه وزارت وایي مسافر قوقندي وایي
د سفر رئیس جمهور کبه ازبکستان
دی وای ازبکستان ته د ولسمشر د سفر په ترڅ کې به یویش بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک شي چې مهم یې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې دي. په دې سره به افغانستان د ازبکستان له لارې له جنوبي اسیا او منځنۍ اسیا له هیوادونو چین، روسیا او قزاقستان سره ونخليږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وخت له رسیدو وروسته ویلي و چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قزاقستان سره به سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړي کړي.
خبري مجله اوري.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی دی. ماتیس داسې مهال اسلام آباد ته سفر کوي چې واشنگټن وایي اسلام آباد په خپل قلمرو کې د افراطي وسلوالو پر ضد لازم اقدامات نه دي کړي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي نن یو ځل بیا وسلوالو طالبانو ته هغه خبرداری تکرار کړ چې که له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنني نو له منځه به یوړل سي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس اسلام آباد ته رسیدلی او له صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او لوی درستیز قمر جاوید بجوا سره خبرې کوي. ویل کیږي چې د دوی خبرې له افغان طالبانو په تیره له حقانی شبکې څخه د پاکستان د ملاتړ پر ادعاو متمرکز دي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې ښاغلی عباسی له ماتیس سره په کتنه کې وویل چې هیواد یې د تروریزم پر ضد جګړې ته ژمن دی او یادونه یې وکړه چې تر پاکستان زیات بل هیڅ هیواد هم په افغانستان کې سوله نه غواړي. ماتیس په داسې حال کې له پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي چې په واشنگټن کې عمومي نظر دادی چې اسلام آباد د طالبانو او حقانی شبکې د وسلوالو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان امریکایي جنرال جان نیکلسن تیرونه وویل چې د افراطي ډلو د ملاتړ په برخه کې د پاکستان چلند نه دی بدل شوی. هغه همدراز وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړ چې کله افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کېنني نو به ځپل شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ شیبه مخکې په بروکسل کې د ناټو د غړو او اروپایي ټولنې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په اړه د بحث په غونډه کې د جنرال نیکلسن دا خبرداري تکرار کړ.
I support a message from the United States from NATO which
زه د امریکا او ناتو چې په ګډه کار کوي د هغه پیغام لاټړ کوم چې موږ باید د پوځي روزنې د پروګرام د پیاوړتیا لپاره په افغانستان کې خپل پوځي حضور غښتلی کړو څو په جګړه کې روان ولاړ حالت مات کړو. لا افغان ځواکونو سره مرسته وکړو چې تر ول کې لاندې قلمرو پراخ کړي او طالبانو او تروریستانو ته د څرګند پیغام ورسوو چې د جګړې په ډګر کې به بریالي نشي. د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د متحده ایالاتو د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته امریکایي چارواکو په پرله پسې ډول ویلي چې پاکستان باید د هغو ډلو پر ضد نور اقدامات وکړي چې په افغانستان کې پر نړیوالو او افغان ځواکونو حمله کوي. ماتیس اسلام آباد ته روانې دوه مخکې پرون په کویت کې وویل د له پاکستانی مشرانو څخه اوریدلی دي چې پاکستان د تروریزم ملاتړ نه کوي، خو هغه ټینګار وکړ چې پاکستان باید خپل دا ژمنه په عملي پالیسیو کې منعکس کړي.
د سنو په همدې حال کې پاکستان ته د امریکا د دفاع د وزیر له سفر سره هم مهاله افغان حکومت وایي چې اسلام آباد لا تر اوسه هم د تروریستي ډلو په کارولو باور لري. اجرایه ریاست امریکا د دفاع له وزیر دا هیله لري چې پاکستاني چارواکو سره په دې اړه لا زیاتې خبرې وکړي چې د تروریستي ډلو له ملاتړ لاس واخلي. له کابل اکرام الله اکرام جزئیات راکوي.
کابل هیله لري چې پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر سفر به اسلام آباد د تروریزم لملاتړ لاس په سر کړي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وای د افغانستان او جنوبی اسیا د هیوادونو لپاره د ډونالد ترامپ د اعلان شوی ستراتیژي سل ورځې پوره شوې، خو پاکستان خپل د تروریزم پاللو پالیسی نه ده بدله کړي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پاکستان او سب تروریستانو ملاتړ لري او دې پروسې ته دوام ورکوي. نو څه وکړو دا یی چې کله را سفر کې نور ټول فعالیتونه کې پاکستان تشویق شي چې بل اخره تروریستانو ملاتړ خلاص واخلي او د افغانستان د خلک او نړۍ سره یو ځای تروریزم پر ضد باندې د مبارزې یو ملګری.
د راپورونو لمخې د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس اسلام آباد ته رسیدل او تمه ده چې نن دوشنبه بل پاکستانی چارواکو سره د تروریزم پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. خاغلی میتس پاکستان ته د خپل سفر په درشل کې ویلي لازم نه ده چې پر هغه هیواد فشار راوړي، ولی تمه یې ښکاره کړه چې د تروریزم سره په مبارزه کې پاکستان باید په خپلو ژمنو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې خاغلی میتس په توند لهجه ویلي وو امریکا یو وار بیا په دې هڅه کې ده چې د هر ضروري اقدام د پوره کېدو نه وړاندې پاکستان سره پر هغوی د لګېدلو ادعا و چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي خبرې وکړي. په ورته وخت کې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ځینو رسنیو ته ویلي امریکا غواړي پر پاکستان فشار راوړي چې تر راتلونکي پسرلي پورې طالبان د افغان دولت سره خبرو ته کینوي. که څه هم پر رسنیو کې د سپینې ماڼۍ د دې چارواکي نوم نه دی اخیستل شوی، خو له قوله ویل شوی چې د ډونالډ ټرمپ اعلان شوی ستراتیژي سل ورځې تیریږي، خو پاکستان د تروریزم سره په مبارزه کې هیڅ مثبت اقدام نه دی کړی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي که د امریکا دفاع وزیر په خپل دغه سفر کې له پاکستاني چارواکو سره په توند لهجه خبرې ونه کړي، د تروریزم پاللو په برخه کې به د پاکستان په پالیسۍ کې بدلون رانه شي. دوی تر هغه وخت چې امریکا په ځانګړي ډول د امریکا دفاع وزیر چنن پاکستان ته زی هغوی یعنی پاکستانیانو ته خبرداري ورنکړي، زه فکر کوم چې د ازمایل شو ازمایل اتیروتنه ده، ځکه پاکستانیانو ټول عمر له امریکا او ملګری باج اخیسته، خو له بده مرغه هیڅ وخت اړیختنی نه دی پاتې شوی. که څه هم افغانستان او یو شمیر امریکایي مسؤلینو بیا بیا پاکستان په سیمه کې د تروریزم ملاتړ هیواد بللې، خو پاکستانی چارواکو تل د ادارت کړي ویلي دي چې دوی د تروریستانو په وړاندې پوځي عملیاتونه کړي دي. خو د افغانستان اجرایه ریاست وایي پاکستان لا هم له تروریزم ملاتړ کوي او د نوموړي هیواد دا کار د افغانستان، امریکا او سیمې د اندېښنې لامل ګرځېدلی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو خبرونه پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او راپورونه او تحلیلونه مو ولولي پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. د افغانستان برښنا شرکت وایي د کابل ښار د برښنا په عمومي سب سټیشن کې به د یو نوي ترانسفارمر په نصبولو سره د کابل ښار په برښنا کې 33% زیاتوالی راسي. دغه شرکت عملیاتي رئیس نن د آسیا پراختیا بانک په مالی مرسته د دغه ترانسفارمر د نصبولو زیربنایي چارې پیل کړې. آسیا پراختیا بانک رئیس وایي چې له افغانستان سره به د برښنا رسولو په برخه کې نورې مرستې هم وکړي. خان محمد سین په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان برښنا شرکت وایي په لږه موده کې به د کابل ښار د برښنا رسولو په عمومي سب سټیشن کې د 1.6 میگاولټ امپیر په ظرفیت یو نوی ترانسفارمر هم نصب شي. د دغه شرکت عملیاتي رئیس عبدالوکیل ناصری د دوشنبه په ورځ د کابل ښار د چمتلی په عمومي سب سټیشن کې خبریالانو ته وویل د دغه ترانسفارمر په نصبېدو سره به د کابل ښار په برښنا کې 33% زیاتوالی راشي.
ودانه یو سل شپیته امبیه سی دریس و شل امبیه سی ترانسفارمرون عمل نصب لرو او یو سل شپیته نولا اضافه کیگی دامانو سی دری درس فیصد از ظرفیت دی برق دی منگ لوریگی آینده کال تا با انشالله منگ سلو نیم سا مگاوات امکانات دی وارداتی برق لطریقه لطر سبسشن نولی.
خاغلی ناصری وویل د چمتلی د عمومی سبستیشن په نوی ترانسفارمر به د آسیایی پراختیای بانک 9.6 میلیونه ډالره ولګیږي. د دا هم وویل له دې سره به د کابل ښار د برېښنا 30% پارچوي 40% ته راټیټه شي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلینو وویل دغه ترانسفارمر به د ازبکستان د وارداتي برېښنا په سیستم کې چې د ارغندې له سیمې کابل ته رسیږي نصب شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د آسیایي پراختیایي بانک رئیس سیمیول تاموا وویل له افغانستان سره د برېښنا رسولو په سیستم کې د دوی د تیرو مرستو په دوام دغه نوې مرسته هم کوي.
So we at the Asian Development Bank are very happy that we can help.
آسیایی پراختیایی بانک او مونږ خوښ یو چې د افغانستان له خلکو سره مرسته کوو او دغه سب سټیشن جوړو. مونږ د برېښنا شرکت له همکارانو سره ګډ کار کوو چې دغه کارونه پر وخت بشپړ شي. هیله ده چې دغه پروژه له وخت مخکې بشپړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې کابل ښاریان او د تولیدي فابریکو مسؤلین تل د برېښنا له کموالي او د بیو له لوړوالي شکایت کوي. سربیره په کابل ښار د ځینو ولایتونو اوسیدونکي وایي لویو ښارونو ته څیرمه داسې سیمې هم شته چې اصلا برېښنا نه ده وررسېدلې. خو د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د 1500 میګاواټو په ظرفیت د برېښنا رسولو په یوې بلې پروژې هم کار روان دی چې له بشپړېدو سره به یې په راتلونکي کال کې لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو ته هم برېښنا ورسېږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او سمرزوی به نریوال موضوع تا په یمن کې د حکومت ضد حوثی یاغیان ادعا کوي چې پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح یې وژلی دی. صالح په 2011 کال کې په عربي هیوادونو کې د پاڅونونو له پیلو وروسته د خپلې دندې پرېښودو ته اړ سو، خو په هیواد کې پاتې سو او پر جریانونو یې د پردې شاته مهم اغیز درلود. احمد تکل همدا موضوع تعقیب کړی دی، همدا اوس سره په سټوډیو کې دی. تکل صاحب، د دې موضوع په اړه جزئیات کې اوریدونکو ته ورکړئ.
مننه. علي عبدالله صالح چې د څه باندې دریو لسیزو لپاره د یمن د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړه او د هیواد پر روانه جګړه کې مهم رول لر، د راپورونو له مخې د حوثي یاغیانو لخوا وژل شوی. د حوثي یاغیانو اړونده مسیره ټلویزیون د صالح مړینې ته د اشارې په ترڅ کې نن اعلان وکړ چې د یمن د خاینانو مشر او وژل شو. صالح تر تېرې اونۍ پورې له همدې ډلې یعنی حوثي یاغیانو سره په ائتلاف کې شامل و. مسیره ټلویزیون نور جزئیات نه دی ورکړي، خو هغه حکومت چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی او علي عبدالله صالح یې پر ضد وسلواله مبارزه کوله هم د پخواني ولسمشر وژل کېدل تایید کړي. د حکومت یو چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي، هغه ویډیو اسوشیټډ پرس آژانس ته استولی چې یو شمېر کسان هغه مړی چې ظاهرا د صالح جسد دی لیږدوي او د الله اکبر نارې وهي. د دې ویډیو اصلیت او موثقوالی تر اوسه نه دی تایید شوی. علي عبدالله صالح په 2011 کال کې وروسته له دې چې په تقریبا ټولو عربي هیوادونو کې ولسی پاڅونونه پیل شول، د خپلې دندې پرېښودو ته اړ شو، خو په هیواد کې دننه پاتې شو او پر جریاناتو یې د پردې شاته مهم اغیز درلود. په 2014 کال کې صالح ته وفادارو ځواکونو له حوثي یاغیانو سره د حکومت پر ضد لاس یو کړ. دا دواړې له وروسته په خپل منځي اختلافونو کې ښکېل شوې او د درنو جګړو په دوام بلاخره تېره اونۍ سره جلا شوې. د دوی د یووالي له ماتېدو سره سم د سعودي په مشرۍ ائتلاف د صالح په پلوي د حوثي یاغیانو پر مرکزونو بمبارۍ زیاتې کړې. دا نښتې پرون هم روانې وې او تېره شپه په داسې حال کې چې له یوې خوا په سنا کې د حوثیانو پر مرکزونو هوایي حملې کېدې او له بلې خوا د حوثي یاغیانو او صالح ته د پلوي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې وې، ډیری خلکو شپه د کورونو په تکویګانو کې تېره کړه. د ایران د پلوي، حوثي او نورو هغو وسلوالو ډلو چې له صالح سره یې لاس یو کړی و په 2014 کال کې پلازمینه سنا ونیوله، خو حوثیانو د پلازمینې په شمال او صالح ته وفادارو ځواکونو په جنوب کې ځای ونیو او ځکه نو جګړې د ښار په سیاسي حوزه کې چې د وزیرانو کورونه او سفارتونه پکې دي متمرکزې شوې. بله،
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country.
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna taso da nari la muhimu pesho khabrawi. دوستانو د ازادي رادیو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله هم دومره وه. د نن ورځې د خبرونې د سر موضوع مو دا و چې د ولسي جرګې غړو د حکومت لخوا د 12 معرفسي کاندید وزیرانو څخه 11 ته د باور رای ورکړي. درې مجله پس ما همکار سلطان محمد سرور ترسره
فریبا جان تشکر.